هیچ کس از ایتالیا، خیلی آدمای کم بوده که از ایتالیا مثلا دانستن که به مونیتایزیشن برسن یا خیلی موفق باشن.
سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجې د تاسیس مخک لاساته رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. جرمني د لنډ وخت لپاره د هغو پرم غوښتنکو د منلو لړۍ ودرول چې د ملګرو ملتونو د ګډوالو علي کمشنري یونیسیار په چوکاټ کې د هیواد ته معرفي کېدل. دغه اقدام په جرمني کې د نوې تلافي حکومت د جوړېدو په درشل کې ترسره کیږي. داسې ښکاري چې دغه تلافي حکومت ممکن د ګډوالو په وړاندې تګلارې سختې کړي. د جرمني خبري اژانس د سه‌شنبه په ورځ راپور کړی و چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري دغه موضوع تایید کړی ده. دغه دواړو ادارو ویلي و چې دا مهال د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په جرمني کې د هیڅ یو کس د پناه غوښتنه نه منل کیږي، ځکه چې په برلین کې د تلفي حکومت د جوړولو پر سر خبرې روانې دي. د کډوالو پر ضد سختې تګلارې د تېرې فبروري میاشتې په پارلماني ټاکنو کې د نوماندانو د کمپاینونو عمده شعارونه وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا اعلان کړی چې د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان سره بشري مرستې پای ته رسوي. ټرمپ د دوشنبه په ماښام د اسرائیلو ولسمشر بنیامین نتنیاهو سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل د بایډن ادارې د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان ته ډېر اندازه پیسې ورکړې دي. بل لور ته روټرز خبري اژانس د څو خبر سرچینو په حواله ویلي چې د ټرمپ ادارې پر افغانستان او یمن یو اندازه بشري مرستې بندې کړې دي. روټرز د امریکا د نړیوالو پراختیا ادارې یو اس ایټ د بشري مرستو د پخوانی مشر سارا چارلز په حواله ویلي د افغانستان په ګډون لاس باندې لسو هیوادونو سره هغه مرستې د تیرې اونۍ په پای کې ودرېدې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اس ایټ له خوا کېدلې. که څه هم د دغو بندشو بشري مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ملګرو ملتونو ویلي امریکا د سکال له پیله تر اوسه افغانستان سره 206 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې او تیر کال یې په همدې هدف افغانستان ته 206.8 میلیونه ډالر لیږلي دي. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا او څو نورو چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستان چارواکو چلند غیر اسلامي او غیر انساني بللی دی. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوان په مشرۍ یوه ځانګړې غونډه چې پرون دوشنبه جوړه شوې وه له ملګرو ملتونو یوه غوښتنه پکې شوې چې د دغه انساني ناورین په مخنیوي او د کډوالو په بعزت ستنولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه یوه خبر پاڼه چې د طالبانو مرستیال ویند حمدالله فدرت خبره کړې پکې راغلي، دوی په خپلو ټولو موجوده امکاناتو هڅه کوي چې د راستنېدونکو لاسنیوی وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي پاکستان یوازې تیرو دوو ورځو کې 8000 افغان کډوال خرج کړي، خو د طالبانو حکومت بیا د یوې اونۍ په ترڅ کې د شاوخوا 1000 کډوالو د راستنولو خبره تاییدوي. پاکستان د مارچ میاشتې له 1 د شمې په اسلام آباد او لاهور پنډۍ کې پر هغو افغان کډوالو چاپې زیاتې کړي چې بیا اسناد او یا هم د افغانستان د هویت کارتونه لري. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په وخت کې ترسره کیږي. یوه د انګلستان د ارسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ لوبه ده چې په لندن کې ترسره کیږي، او بلې یوه د جرمني د بایرن مونیخ او د ایټالیا د انټر میلان ترمنځ چې د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ لوبډله ده. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیلېږي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې په دې خبرې خبرونه کې را سره د مطلب واوریدل شئ. وړاندې پر سر واوری چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې بشري مرستې درولې، خو اغېز یې په افغانستان کې په افغانانو څه دی او افغانان له څه کړي دي؟
ځوانان دی کار دی کار نشته، خلک غریبانان دی، باور کده چې خلک شته چې یو کب ډوډۍ وسنه لري.
بل پلاو بیا پاکستان په دې لټه کې د ترڅو امریکا سره توافق وکړي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې ورته تسلیم کړي. سیاسي کارپوهان بیا وایي
دایش پروژې په خاطر دغه وسلې دوی استعمال کی او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې اربد اثر لري او سیاسي مشکلات رامنځته کړي.
دا چې دغه توافق څومره د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان لخوا لاسوهنه ده وړاندې به یې په راپور کې درته وي. ستاسو پیغامونه هم درته لرو، نور مطلب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشه زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې درسره شفیق یار دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نوموړي د اپریل د 2 نیټې په مخام د اسرائیلو له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل مخکنی ولسمشر جو بایدن نیوازې له افغانستان د وټولو په څرنګوالي امریکا ته شرم راوړون کوي او بلکې په خبري هغه هیواتي ډیری پیسي هم ورکړې دي. دا په سیال کې د ډونالد ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجری من پترسکی د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځندولې چې په افغانستان کې د بيوزلو وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی و. نور تفصيل په دې راپور کې.
داسې مهال چې له افغانستان د بیکاری او بيوزلۍ د پراخېدو راپورونه ورکول کیږي، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نوموړي د اپریل د 2 نیټې په مخام د اسرائیلو له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل مخکینی ولسمشر جو بایدن نه یوازې له افغانستان د وتلو په څرنګوالي امریکا ته شرم واړو، بلکې په خبره یې هغه هیواته ډېرې پیسې هم ورکړي. هغه وویل
مونږ ډېرو هیوادونو ته پیسې ورکړي، خی باور ونه کړي چې مونږ افغانستان ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دي. البته دا د بایدن په وخت کې کېده. هغه نه یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي کې امریکا ته شرم راوړ، بلکې میلیاردونه ډالر یې هغوی ته ورکړي. موږ د خپلو دوستانو په سمه توګه خیال ساتو، خو د خپلو دښمنانو نه.
خاغلی ترامپ له دې وړاندې هم له افغانستان سره د امریکا په مرستو نیوکه کړې. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان او یمن په ګډون څو نورو هیوادونو ته خپلې ډېری یا ټولې مرستې بندې کړې. رویټر د سټینډ فار ایټ په نوم د یو بنسټ په حواله لیکلی چې دا ټوله 1.3 میلیارد ډالر مرسته ده چې د افغانستان لپاره 1502، د یمن لپاره 102، د سومالیا لپاره 100، د سوریې لپاره 210، او د غزې لپاره 12 میلیونه ډالر دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې چې په افغانستان کې د بيوزله وګړو پر ژوند منفي اغیز کړی او د غراس په دغه هیواد کې د بیلابیلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوی. هغه ویلي د مرستې باید وارزول شي او په خبره یې دا د امریکا له ملي ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر ټولو ستر مرسته کوونکي هیواد و چې د راپورونو پر بنسټ څه د پاسه 3 میلیارد ډالر مرسته یې کړې وه. یو شمیر بیوزل افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي میر افضل او د کابل اوسیدونکي ربانی ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور که داسې خلک شته چې یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېری خویندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی.
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په الحال اوس دا په 250 روپۍ شاګرد یم هوټل کې. په دې باندې زما د کور گزاره نه کېږي، کور مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سینډي میکن خبرداري ورکړي چې د هغه میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو کمول چې له سخت لوږې سره مخ دي د مرګ سزا بلل کېدای شي. هغه میکن په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت د لوږې ترڅنګ د سونتوکو بې ثباتي زیاتوي او دا چې د دې موضوع په اړه د ټرمپ له ادارې سره په اړیکه کې ده. د یادونه ده چې افغانستان کې واکته د طالبانو تربیه ځلې رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بیوزلۍ او بیکاری د پراخېدو راپورونه ډېر ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 3 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایک پیس سازمان د رواني فبروري په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو بندېدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې بشري مرستې یا د دغو بشري مرستو ډېره برخه یې تړلې ده. او رویټرز هم د څو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه بشري مرستې تېرونه یې ځنډول شوې دي. بل پلو بیا ټاکل شوې ده ملګري ملتونه له افغانستان سره د مرستو د جلب په خاطر په نږدې راتلونکي کې د ترکیې په استنبول ښار کې یوه غونډه جوړه کړي. دوی له افغانستان سره د مرستو جلب ته د هڅې داسې مهال کوي چې د امریکا
حکومت له افغانستان سره د بشری مرستو د درول غواخ کړی او د ځینو راپورونو مخې زیاته اندازه بشری مرستې بندې کړې دي. پښتني ادارې چې که امریکا چې له افغانانو سره تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد د خپل بشری مرستې بندوي یا کموي پر افغانستان او افغانانو به اغیز کوي. نور هیوادونه څومره له افغانستان سره د مرستو په برخه کې د امریکا تشه ډکولی شي او لنډ مهال کې بدیلې لارې څه کېدلی شي؟ همدا نورې پښتني اسدالله الدین د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاشه په دې مرکه کې کړی دي.
فکر کوم چې نړیوال خصوصا ملل متحد په ملل متحد کې دبليو ایف پی سرمیاشت سلابي سرخ دا هغه نړیوال موسسې دي چې د دریم نړۍ هیوادونو سره په شمول د افغانستان داسې خدمات وړاندې کوي چې هغه مستقیما یو بیوزلو کورنیو او وګړو ته ورسیږي چې هغه واقعاً مستحق وی او په د نیمه پیړۍ کې خپل خدمات نه تنها افغانستان ته بلکې د جغرافي هیغو هیوادونو تر سوالی دي چې هغه اړمندي او داسې کومکونو ته سخت ضرورت لري. اوس چې د افغان د امریکا اقتصادي سیاست نسبتا لوبه بدله کړله د دې لوبې بدلول دا سیاستونه په اقتصاد کې موقتی عجولانه او غیر مسلکی بولم او په یاد ولرئ چې د میلیونونو کسانو تشویش ستونزې به راوپاروي او د دې پارولو تر شا یو مشخص هدف ده. هغه مشخص هدف څه شی ده؟ امریکا ترامپ جمع څلور پنځه مشاورینی چې مالی مشاورینی دي او تخصص او مسلک په اقتصاد کې نه لري. د دوی هدف دا ده چې خپل تاثیر گذاری خصوصا اقتصادي تاثیر گذاری په نورو مملکتونو احسان وربار کړي او وایي چې امریکا په نورو مملکتونو کاغه اروپایی دي که آسیایی مملکتونه دي د اقتصاد په ډګر کې دومره معاصره او تاثیر گزاره دي او دغه هیوادونه باید د امریکا شکرګزار اوسي او ځینې پروژو ته غاړه نرمه کړي او کچیرته دیکتاتوري پکوي هغه پروژې باید په هغو هیوادو کې تطبیق شي. دا هدف د امریکا ده.
بله، نو دې ته پکاتو د همدې سیاستو ته پکاتو تلار صاحب همدې سیاستو ته پکاتو د افغانستان خلک څومره زیانګالي کېدلای شي؟ ځکه افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیر کال کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې یوازې په بشري برخه کې ورسره امریکا وسو شپږ دیرش میلیونه ډالر مرسته کړي. که چیرته دغه مرستې دریږي یا کمیږي، فکر نه کوي چې د نړۍ نورو اتباعو ته پکتو به افغانستان یا افغانان ډېره قرباني ورکوي؟ ځکه افغانان له وړاندې نه بېوزل دي او اقتصادي وضعیت افغانستان کې ښه نه دی.
ما دا لیدلوری د دریمو هیوادونو او د اروپا د سیاستونو سره سم اظهار نظر کو. اوس راځم د افغانستان دایرې ته چې د تا سوال به هم ان شاء الله کې حل سي. افغانستان د دریم نړۍ هیوادونو په لیست او شمیر کې راځي چې اکثریت توکي وارداتي دي او اقلیت توکي صادراتي دي او د دې سیاستونو شدید قرباني ده او شدید منفی تاثیر کوي او شدید ستونزو سره مخامخ کیږو او شدیدن متاثر کیږو او شدیدن مستقیم تاثیر گذار د موږ په اقتصادي وضعیت باندې ده. په دې کې اکثریت خلک بې وزل دي، اکثریت خلک اوس د مختلفو هیوادونو نه افغانستان ته د مهاجرت په حالت کې دي او ورسره موږ کسر د بودیجې، کسر د تجارت یا د بیلانس او همدارنګه د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ یو. له بلې خوا مالی سرچینې هم ډېرې محدودې دي. د افغانستان ټول وګړو ته هغه خدمات چې د ژوند مهمه دي نه رسیږي. که له بلې خوا داسې تحریمونه هم وضع شي او افغانستان یې هم په لیست کې راسي، هغه شدت د فشار اقتصادي ورسره زیاتیږي او متاثر کیږو. زه هیله مند یم چې دا موارد ډیر معقدی او په لنډ وخت کې ډیر تلمن ټول شي لکه خبرې اترې روانې دي چې دا تعرفي ګمرکي چې امریکا وضع کړي دي کدا تطبیق سی امریکا با په یکه تازی کې د ځمکې څخه راولویږي او په میلیونونو کسان به د بیکاری سره مخامخ کی په ټوله نړۍ کې. دا باید بیرته راوګرځول شي او دا کوم فرمانونه چې لاسلیک شوي دي د اصلاحاتو په اړه یې که 10% اصلاح کېږي 90% بیرته باید دوباره رد شي. له بلې خوا افغانستان هم متاسفانه خپل تولیدي درجاتو ته نه ده رسېدلی چې موږ وکولی شو چې د هر کورنۍ ژوند او معیشت مساعد سوی وي تر څو له دې سیاستونو نه متاثره نه شي. متاسفانه شدید متاثره کېږي یې بدیل لارو ته راځي. افغانستان هم کولی شي چې په لنډ مهاله کې داخلي تولیداتو ته توجه وکړه، په لنډ مهاله کې د سیمه ییزو هیوادونو سره لکه روسیا، چین، پاکستان، ایران، هند، د دوغو قرغیزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ایران د دوغو هیوادونو سره د خصوصي سکتور له لارې وروسته لیغنه د حکومت په تفاهم نامه او وروسته دیغنه د طویل مدت قرارداد په اساس باندې اقتصادي تعاملاتو ته ورداخل شي. په وشت مهاله پر مند مهاله کې کولای شي چې عاجل سیمه ییزې پروژې تطبیق خواته بوزي لکه سیپاک، ټوټاپ، ټاپی، کاسای گزار او داسې نور.
اسدالله الدین و چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پانزی استاد تاج محمد تلاش سره په افغانستان کې د بشري مرستو د بندیدو د اغیزو په اړه خبرې کړې وې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. امریکایي او پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاتو امریکایي تجهیزاتو په اړه خبرې کړې. دا چې کوم توافق ته رسیدلی او کنه تفصیلي له اکرام الله اکرام نورو.
د امریکا د ولسمشر لخوا په افغانستان کې د پاتو شوی او امریکایي تجهیزات او وسلو د بیرته د ترلاسه کولو لغوښتنې وروسته د دې وسلو په ترلاسه کولو کې د پاکستان لیوالتیا ډیره شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د اپریل په 1 یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په یو ټلیفوني اړیکه کې په افغانستان کې د پاتو شوی او امریکایي پوځي تجهیزاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د پاتو شوی او امریکایي پوځي تجهیزاتو د ستونزو د حل پر اړتیا موافقه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو چارواکو په دوه اړخیز واړیکو، سیمه ییز امنیت، اقتصادي همکاري او په ځانګړي ډول د افغانستان پر وضعیت بحث کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د خبرو په جریان کې ساغدار له متحده ایالاتو سره د پاکستان د ملګرتیا د پیاوړتیا ژمنه بیا تازه کړي او ویلي دي د سوداګرۍ، پانګونې او لترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري پیاوړتیا اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د روان 2015 کال د مارچ په 15 هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ساغدار او د ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پاتې شوی او امریکایي وسلو د اخیستلو په اړه خبرې کړي. یو شمیر افغان پوځي او سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د پاتې شوی او امریکایي وسلو او تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه د پاکستان ټینګار د افغانستان په اړه د هیواد نوي پالیسی غني. د پوځي چارو په د افغانستان د دفاع وزارت په خاني سرپرست شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان د افغانستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه کوي.
پالیسی پاکستان ازي سلاحه کړه.
پاکستان د دې وسلو ډیره خطرناکه پالیسی لري. د دې لپاره چې له کلونو راهیسې د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره افراطی ډلو ته اسانتیا برابرې کړي او دغه ډلې روزلې دي، پاکستان غواړي په دې پلمه له امریکا بل پروژه واخلي، د افغانستان په مسایلو کې یو اربیا لاسوهنه وکړي او افغانستان یو ځل بیا د پاکستان یا سیمې لپاره قرباني کړي.
پاکستان و یا منطقه شوه.
د سیاسي چارو په نسار احمد شیرزه پاکستان په دې برخه کې د داعش په ملاتړ تورنوي.
پاکستان غواړي د دغه وبسلې چې په افغانستان کې پاتې ده یو استخباراتي ګټه واخلي. لوی نور برنامه لري د داعش په نوم. داعش پروژې په خاطر دغه وبسلې دوی استعمال کوي. په دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې اربد اصل لري او سیاسي مشکلات رامنځته کوي.
په افغانستان کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل د بحث وړ موضوع ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پریډ ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړو. تیره میاشت ډونالد ټرمپ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ممکن امریکا د ځینو وسلو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې وي، خو نوموړي ویلي و چې دغه وسلو ډېرې زړې شوي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په 2021 کال کې په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت امریکایي پوځي تجهیزات پاتې شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د امریکا پاتې وسلې او پوځي تجهیزات د طالبانو ملکیت دی او په هیڅ صورت به امریکا ته ونه سپاري. د طالبانو حکومت دغه راز په دې برخه کې د پاکستان اندېښنو ته په ځواب کې ویلي چې دا وسلې په خپلو ګودامونو کې ساتي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې هغه وکاروي.
ل خبرونو ور اخوا
اوس به هم د افغانانو هغه شکایتونه وورو چې وایي د برېښنا بلونه د پخا پرڅله اضافه شوې دي.
که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وضاحت ورکړی چې د برېښنا په تازه ورکړل شوی بلونو کې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې په نوم غوښتل شویو پیسو کې تیروتنه شوی، خو د کابل او ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پرون دوی د برېښنا بلونه تحویل کړي او د صندوقونو د ساتنې په نوم د کورونو له خاوندانو 200 او له دکاندارانو 400 افغانۍ اخیستل شوی دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت د صندوق د ساتلو په هدف یې د کورونو مالکانو نه 200 افغانۍ او د دکانونو له مالکانو نه 400 افغانۍ د وی دورې غوښتې دي. ما خپل پرون خپل بیل هم تحویل کړو او دا پیسې چې کومې دي دا مې هم تحویل
کړو. د همدې ولایت یو بل اوسیدونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او غږ بدېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت چې کوم مامورین ټاکلي دي هغه خلک خپل معاشات اخلي ده، هغه که د صندوق په نوم باندې دی، که هغه د جوړولو په نوم باندې دی، هغه که د بیل د راوړلو په نوم دی، که د هر شي په نوم دی. دغه 200 افغانۍ چې اوس دوی په هر بیل کې اضافه کړي دي دا ښکاره ظلم دی.
د طالبانو د برېښنا شرکت مسؤلینو که څه هم په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د شنبې په ورځ دغه شرکت په خپلو تازه توضیح شوي بلونو کې د صندوقونو د ساتنې او مراقبت په نوم په یوه دوره کې د یو متر په سر له کورونو 200 او له دوکانونو 400 افغانۍ غوښتي چې د خلکو غبرګونونه یې راپارولي و چې وروسته یاد شرکت دا یوه ټایپي تیروتنه وبلله. د دغه شرکت رئیس په ایکسپانډ په خبري شوی یو ویډیو بیان کې ویلي چې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې لپاره په کلنی ډول له کورونو 100 او له دوکانونو 200 افغانۍ اخیستل کیږي. خو د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي محمد حمایون ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا نیمه خصوصي شرکت مسؤلیت لري چې د میترونو او صندوقونو مراقبت او ساتنه وکړي. نو موړي ویل چې له خلکو نه په دینوم پیسې اخیستل ظلم دی او حکومت یې باید مخه ونیسي.
دوی خدمات وړاندې کوي او پیسې اخلي. همدا اوس هم زه د برېښنا بیل ورکوم، کله نه ټیکسی ورکوم، نو د صندوق د ساتنې لپاره باید لمغ ولې پیسې واخستل شي او حکومت باید په دې برخه کې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې طالبان له خلکو نه په بیلابیلو پلمو د پیسو په اخیستلو تورن شوي او د بیلابیلو ولایتونو ډیری اوسیدونکو شکایت کړی چې پیسې ترې اخیستل کیږي خو خدمات په نشت حساب دي. دوی وایي ښاروالیګانې ترې د صفایي په نوم پیسې اخلي خو خدمات صفر دي. دغه راز وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې په یو شمېر شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان کې سیمه ییزو طالب چارواکو له خلکو غوښتي وو چې د امنیتي کمرو د مراقبت او ساتنې لپاره باید هر کور او دوکان په میاشتني ډول 150 افغانۍ ورکړي. په لوی لارو د ټول پلازې او د سړکونو د ترمیم او ساتنې په هدف له موټر چلوونکو د پیسو اخیستل بل حق مسله و چې د خلکو خبرګونونه یې راوپارول او ډېرې موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیسې په غیر قانوني ډول له دوی اخیستل کیږي. خلک دا ادعا هم کوي چې دا اخیستل شوی پیسو د لګښت میکانیزم نه دی موجود او دا چې دا پیسې تر ډیره د طالب چارواکو شخصي جیبونو ته ځي.
اوس به هم خوست ولایت ته په بخښنې سره پکتیا ولایت ته ورشو چې هلته د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. ورپسې ستاسو پیغامونه اورو.
د پکتیا ولایت د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ور باندې موټرې تګ راتګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره لدې چې په یادولارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله بیرته پکې لوړې ژورې جوړیږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غټ نفوسو ته پروت دی، غټه متکا دی، دوی ولسوالۍ دي، غرو لارې دي، توینه دي، خوړونه دي. موږ غوښتنه تر کو او پرګدوی نه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پوښوي نه وي.
جانخیلو ته د غزیدن لارو په اوږدو کې څو ځای خوړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تک را تک ستونزمن وي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لار تلونکي کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګډېدل د سپرلی ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دولس سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګ دا بده وس موږ سره پدې کې پرام کړی وس.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمې تر مرکز ګرځې ته لار وګده او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنۍ شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنۍ پیښو کې دوی لډې رستونز سره مخامخېږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغه چې کومې دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول یغه کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسو یم ډیر په مشکل ورسو دلته نوې کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنا وته وړو مګي شارنا وته وړو.
بلډوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالیو او لر پروتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
ځاځیاریوب سرک د پټنډي پټان کې د قیمتي ده د نری 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 بندلار ده هغه باندې جغل اندازي کار پر روان ده.
ستاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم د غزنی ولایت قرباغول سوال نه خبرې کوم د مایوبینو ماشنه والے سوي کنه جواب غوړم مننه خیر اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جوڑ اس خیریات اللہ پاک موسم ہیلا در سکون نامی سے در سر نہ شرکی مج بیا ہم د طالبان سو غشتن دغه د چی ز مج رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولی دا کاریا کی مشترای لکی یاد بدله او مرست را واسه ز مج سره په دغه کله په ګناکار سره کوم مرست لیدل لاله نه کو مک نه بدله را سره کړی دا مج وږي تږي د شار خلکو ته مګوري وروره دا وک کارونو کاروبارونه سم ساره تر اوزي وروره چې مو په پر 200 متر دی
دا افغانستان کې د غربت حالت دغه اعلی ورور افغانستان کې پیسې په خدای کې ستاسو رقم نيستيږي دیوار په خدای کې پیدا کیږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکړه ته نه سبل کار نست خواري شي نست.
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو دونکو ته سلامونه هیله مندم چې جوړ او روغ خوش خوشاله به وئ. زموږ د هلمند کجه کې ولسوالۍ تاریخ دا درې څلور ځکه ټوله دوا کړه دا داس خلک پرسته داس خلک کړلو چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله غریبان خلک ونو دا خلک کومه چاره وي کومه لار وکی نو دوی دا لار په لاس راکی موږ کو کنارې را باندې بند کړه نو مرسته ستا وادي کړي د مرستو هیڅ مرسته نه در سره کړي لږ دې تکرو سوچ وکی چې په خوا د تاریخ نه و حرام وس ولې حرام سو نو پر دې مجاهدین ماس خوان نه بدوي دغه دی دوی لږ فیصله د ځان سره وکي چې موږ ته دیاده تاریخ را لکه یې مرسته را سره وکي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستې. زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده محلولونه، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي.